گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته، په افغانستان کې د ټاپې پروژې د برخې کار پرون رسمان پیل شو. په خوست کې خلکو د ملي یووالي د حکومت د ملاتړ لپاره غونډه کړې. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې خلیل خان به یې تاسو ته ووایي.
السلام علیکم. د افغانستان په خاوره کې د ټاپي د نن لیکي پر پروژې عملي کار پرون جمعې په ورځ رسمن په هرات ښار کې پرانستل شو. ولسمشر محمد اشرف غنی په افغانستان کې د یادې پروژې د پرانستی پر مراسمو کې وویل، هر افغان ټاپي پروژه خپله ګړي او ډاډ یې ورکړ چې افغان حکومت به له ټولو امکاناتو نه په ګټې اخیستنې د دې پروژې د عملي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. طالبانو د دې نلیکې د غزولو څخه ملاتړ کړی دی. په هرات کې پرون د جمعې په ورځ د ترکمنستان څخه افغانستان د لارې پاکستان او بیا هندوستان ته د ټاپي د ګازو د نلیکې د غزولو کار د یوې غونډې په ترڅ کې پیل شو. په دغه مراسمو کې د دغه پروژې د غړو څلورو هیوادونو مشرانو ګډون کړی و. د طالبانو یو ویاند کاري محمد یوسف رسنیو ته په یوه استول سوي اعلامیه کې ویلي چې د ټاپي پروژې د جوړېدو امتیاز د دغې ډلې ته حاصل دی او په دې اړه اسناد او توافقات وسمسته. د امریکا متحدراتو ویلي دي چې د مې په میاشت کې کله چې د اسرایلو د جوړېدو او بیا کلنه کلیزه لمانځل کېږي، نو په بیت المقدس کې به خپل نوی سفارت خلاص کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې په بیت المقدس کې د امریکا د کنسولګرۍ ودانۍ ته به دغه سفارت انتقال کړي، او بیا چې کله په 2019 کال کې نوې ودانۍ جوړ شي نو هلته به بیا انتقال کړي. دغه ګام د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دغه اعلان وروسته اخیستل کېږي چې ویلي وو امریکا بیت المقدس د اسرایلو پلازمینه ګڼي او په پلان کې لري چې د امریکا سفارت هلته انتقال کړي. د فلسطین جمهور رئیس محمد عباس په ملګرو ملتونو کې په یو وینا کې وویل چې بیت المقدس ته د امریکا سفارت انتقالول غیر قانوني دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې پخوانی غړی رابرټ ګیټس د جمعې پر ورځ اقرار وکړ چې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش رابرټ مولر ته درواغ ویلي وو. ګیټس کېدای سي د 500 میاشتو څخه تر یو اویا میاشتو پورې په بند کې تیر کړي، خو د مدافع وکیلان به هغه ته د لږ وخت سزا ورکولو غوښتنه وکړي ځکه چې د فدرالي قاضي سره همکاري کړې ده. له دې مخکې د متحدایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د څېړنو لپاره خاص مفتش د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر دوو نورو غړو نوي جنایي تورونه لګولي وو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډیپلوماټانو د جمعې په ورځ یو پریکړلیک د تصویب په اړه تاوده بحثونه کړي چې په سوریه کې د دې ورځو لپاره د اوربند نافذولو غوښتنه پکې شوې ده. د امریکا متحده ایالاتو د غرض ویل دي چې د غوټې په ختیځ کې د بمباری لوی مسؤلیت د روسیې په غاړه دی. ملګرو ملتونو په داسې حال کې په سوریه کې د اوربند غوښتنه کوي چې د سوریه د حکومت البتکو د شپږمې پرلپسې ورځې د غوټې په ختیځ کې خپلو بمباریو ته ادامه ورکړي ده. روسیه په دغه پریکړلیک د پنځشنبې په ورځ اعتراض کړی دی او ډیپلوماټان پوره هڅې کوي چې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي. د سومالی په پلازمینه مغادشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته نږدې د موټرو د لارې دوه بمي بریدونه سوي دي چې لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي او تر شلو زیات زخمیان کړي دي. د جهادیانو یاغي ډلې الشباب د دې برید مسؤلیت منلی دي. د امین په نامه بلنسونو د سرویس یو کارکونکي عبدالقادر عبدالرحمن اژانس فرانس پرس ته ویلي دي چې تر اوسه د 13 مړو جسدونه او شل زخمیان مو د چاودنې د سیمې څخه راپورته کړي دي. پولیس ویلي دي چې د بمی برید هدف د جمهور ریاست ودانۍ او د ښار یو هوټل وو. د سوریه د حکومت البتکو په شپږمې پرلپسې ورځ د یاغیانو تر کنټرول لاندې د غوټې په ختیځ کې خپلو بمباریو ته ادامه ورکړي او د جمعې په ورځ 13 نور ملکي کسان په دغه بمباریو کې وژل شوي دي. له تېرې یوې اونۍ راسي د سوریه د حکومت او دغه راز د هغه د متحدانو د هوایي حملو له زیاتېدو سره په غوټې کې تر 478 ډېر کسان وژل شوي او 1500 تنه نور ټپیان شوي دي چې سلو څخه زیات ماشومان پکې شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ژغورنې د عملي کارکونکي نور مړي چې د خاورو خزلو او د نړېدلو ودانۍ لاندې دي د پیدا کولو هڅې جاري ساتلي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په هغه هیواد کې د هالند استازي وربللی او د انکرې اعتراض ورسپارلی دي. دغه اعتراض وروسته له دې ورسپارل شو چې د هالند پارلمان د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمانیانو وژنه عامه وژنه وبلله. د هالند د پارلمان وکیلانو په اکثریت رای وهغه پریکړلیک تصویب کړ چې پکې په 1915 میلادي کال کې د عثماني امپراتورۍ لخوا د ارمانیانو وژنه د عامي وژنه په توګه په رسمیت پیژندل شوې ده. د ترکیه د انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې د ترکیه د بارنیو چار وزارت پانکرا کې د هالند شار دی افیر اریک ویشتراتی په یوې ونی کې د دوهم وار لپاره وروباله. د زینو ارکام پر اساس د اولی نړیوال جګړې پر مهال د عثماني امپراتوري لخوا څه باندې 1.5 میلیون ارمانیان وژل شوي وو. او د پاکستان سوپر لیگ د تیر شپې تر سرسو لوب کې لومړی کراچی کینګز وکوټي ګلیډیټرز ته په 19 منډو ماته ورکړه. په دوهمه لوبه کې د ملتان سلطان بیا د لاهور کلندرز ته په 23 منډو ماته ورکړې ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدم.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. د ټاپي پروژې د ترکمنستان د برخې کار پای ته ورسید او د افغانستان د برخې کار پرون رسمان پیل سو. جمهور رئیس اشرف غنی په هرات کې د دې پروژې د کار د پرانیستلو غونډه ته په وینا کې وویل، افغانان له هیڅ هیواد سره دښمنی نه لري، یوازې غواړي چې خپلې ګټې خوندي وي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال اکرام شنواری په رپورټ کې واوري.
په هرات کې د جبې په مسپخین له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د ګازو د نلیکی ټاپي د پروژې د افغانستان د برخې د کار د رسمي پیل وړاندې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د هند بهرنی چارو وزارت کې دولت وزیر مبشر جواد اکبر نن سهار ترکمنستان ته تللي وو. اولته د ماری په خار کې د سلیم چشمه سرحدي سیمه کې د ټاپي د پروژې د ترکمنستان د برخې د کار پای ته رسیدو په غونډه کې ګډون وکړ. د دې غونډې په پای کې د غسلور هیوادونو شران او چارواکي د هرات ولایت ورغلل او هلته ټاپي د پروژې د افغانستان د برخې کار د پرانیستلو په غونډه کې چې د مولانا جلال الدین بخي په تالار کې جوړ شوی و ګډون وکړ. دغه هیوادونو مشران او چارواکو د ټاپي د پروژې سربیره د هرات او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د غزولو، د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته د برېښنا او د نوري پیبر د موضوع د غزولو د کار پیل هم پرانیست. په هرات کې جوړ شوی غونډې ته جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل بیان کې د ترکمنستان، پاکستان او هندوستان مشران او چارواکو ته ډاډ ورکړ چې سیپ وسپوروي د دې سری اقتصادي پروژې د پولي کېدو لپاره به ترې کار واخلي. جمهور رئیس غنی ویل، کسام افغانانو ډېر غمونه ګاللي او ډېرې ناخوالې تجربه کړي، خو هغوی نه غواړي چې په خپل تیر وخت کې بند پاتې شي، بلکې د ښاغلي غنی پر وینا افغانان راتلونکي ته ګوري. د افغانستان جمهور رئیس ویل چې د افغانانو پیغام د سیمې لپاره او هدف یې دا دی چې افغانستان سیمه ییزې همکارۍ په ډګر بدل شي.
ما افغانان با هیچ کشور دښمنی نداریم، تنها منافع ملی خود را میخواهیم حفظ کنیم.
ښاغلي غنی ویل، موږ افغانان د هیڅ یو هیواد سره دښمنی نه لرو، یوازې غواړو چې خپل ملي ګټې وساتو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د منځنۍ او جنوبي اسیا ترمنځ د افغانستان د تاریخي رول په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان له لارې د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ د اقتصادي اړیکو پیل دی.
معنی از این پروګرام به ما چیست؟
خاغلی غنی ویل، د دې پروګرام معنی موږ لپاره څه ده؟ لومړی دا چې دا پروژه نه ده، یوازې د ګازو نلیکه نه ده، ورسره د نوري فایبر شبکه او د برېښنا لیګ دی، او ان شاء الله په بل قدم کې به د اور پټلۍ، تورغونډۍ، د چمن او سپین بولدک سره او بیا د ګوادر او چابهار سره وصل کی. جمهور رئیس غنی ویل چې افغانستان تل د خپلو نړیوالو همکارانو د مرستو څخه منندوی دی، خو هغه ویل چې سیمه ییزه همکاري به افغانان د لوږې له حالت څخه د بډایتوب حالت ته یوسي.
بیا هم په آخر کې دا ورځ ټول افغانانو او ایموګ محترم و همکارانو ته ترکمنستان، پاکستان او هندوستان ته مبارکباد وایم. هیله ده چې هغه امید چې نن ژوندی سوی یوه نوې لاره ټولو ته وروښیي او دا ثابته کړي چې آسیایان کولی سي چې خپل راتلونکی خپله جوړ.
د ترکمنستان جمهور رئیس قربان کولی بیردوب محمدوب دې غونډې ته په خپله وینا کې افغانستان سره د نورو ګډو سیمه ییزو پروژو د پلي کېدلو په برخه کې هم چمتووالی وښوده. هغه د ټاپي د پروژې د پیل څخه د هراتیانو د هرکلي له امله له هغوی مننه وکړه. دې غونډې ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپله وینا کې د افغانستان جمهور رئیس د خپل هیواد همکارۍ په ځانګړي ډول د سولې ټینګېدو په برخه کې ډاډ ورکړ او وویل چې افغانستان له پاکستان پرته بل ښه ملګری نشي پیدا کولی. خاقلی عباسی ویل، زه غواړم تاسو ته ډاډ درکړم چې د پاکستان د حکومت او خلکو پرتله به هیڅوک د افغانستان سولې او هوساینې ته ژمن نه وي. خاقلی عباسی ویل چې په افغانستان کې سوله په پاکستان کې سوله ده او افغانستان په سیمه کې د پاکستان پرته بل ښه ملګری نشي موندلی. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت دولت وزیر مبشر جواد اکبر دې غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د امنیت په ښه کېدو کې د ټاپي پروژې په اهمیت خبرې وکړې او ویل چې افغانان په ځان رسر د تروریزم پر وړاندې مبارزه کوي. هغه ویل، باید د سیمې هیوادونه په دې برخه کې افغانان سره مرسته وکړي او په ګډه دغې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. د ټاپي نلیکه 314 کیلومتره اوږدوالی لري چې 814 کیلومتره د افغانستان د 5 ولایتونو هرات، نیمروز، فراه، هلمند او کندهار څخه تیریږي. دا نلیکه به د جوړېدو وروسته د ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته هر کال 3.5 میلیارده متر مکعب ګاز انتقال کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدل یې مه هېروئ.
په خوست کې د عدلي او قضایي ادارو مسؤلین وایي د نشه یي موادو د قاچاقبرانو د کاروباریانو دوسیې په جدي ډول څیړي. دوی هغه ادعاوې ردوي چې دا ډول کسان د دوسیې له څیړلو پرته خوشي کیږي. د امریکا ژغ د خبریال ابراهیم رحیمی د رپورټ پر اساس د خوست د استناف څارندوالۍ ویلي چې د روان 1996 لمریز کال په اوږدو کې یې 180 کسان بندې کړي او دوسیې یې تر څیړنې وروسته محکمې ته استولي دي.
د خوست د استناف څارندوالۍ مسؤلین وایي چې د مخدره موادو د کاروبار په تور د نیول شوو کسانو دوسیې په جدي توګه تعقیبوي. هڅه یې دا ده چې د نشه یي توکو د قاچاق او خرڅلاو مخنیوی وشي. د استیناف څارنوالۍ د تحقیق امیر فیروز خان آشنا تلویزیون ته وویل چې د روان 1996 لمریز کال په اوږدو کې یې 180 کسان زندان ته لیږلي او دوسیې یې محکمې ته سپارلي دي.
نو دې موضوعاتو کې ډېر په دقت سره بررسي کېږي او ماحول د محکمې کېږي. که چېرته په تحقیق مرحله کې دقت ونه شي په تعقیبي کې، که تعقیبي کې دقت ونه کړو محکمه یې موږ سره نه مني، نو دا موضوعات داسې ځنځیري شکله مخ ته ځي.
د نشه یي موادو د قاچاق په تړاو دا کس چې نه غواړي څیری خلکو ویني، د څو میاشتو راهیسې د خوست په زندان کې بندي دی. دوسیه یې څارنوالۍ او تر هغه وروسته محکمې ته لیږل شوې. دی وایي چې د مخدره موادو کاروبار یې کړی خو له سترو قاچاقبرانو څخه نه دی. پر دې سربیره یوه بله جرمي قضیه هم لري، خو د نشه یي توکو د قاچاق په اړه د محکمې حکم ته انتظار باسي.
مواد مخدر چې څوک خرڅوي یا یې څوک استعمالوي، هغه ټل نه رو کور دی، غلط کور دی. مواد مخدر د دین او د دنیا نقصان دی. مواد مخدر ډېر غلط کور دی، نن سبا په خیس کې ډېر عام شوي دي. څوک چې مواد مخدر کور کې آپ غلط لګ دی دی.
په ورته وخت کې د استیناف څارنوالۍ مسؤلین هغه ادعاوې ردوي چې ګڼې د نشه یي توکو په تور نیول شوي کسان پرته د دوسیو له څیړلو خوشي کیږي. د خوست د ولایتي شورا غړی قمر علي لکڼوال بیا په دې برخه کې د عدلی او امنیتی ارګانونو پر ګډې همکارۍ ټینګار کوي.
د ګډ تفاهم په صورت کې د امنیتی ارګانونو، عدلی او قضایي ارګانونو په مجموع کې ټوله ولایتي اداره د حل په خاطر باید ورکشپونه دایر کړي، عامه پوهاوی وکړي، د میډیا له لارې د ټولنیزو رسنیو له لارې کولی شي چې دوی خلکو ته هم اذهان ورکړي او دوی هم میکانیزم یو چوکاټ په ګډې هماهنګۍ په صورت کې دوی کولی شي تفاهم په صورت کې دا مشکل حل کړي.
په خوست کې کوکنار او یا نور مخدره بوټي نه کرل کیږي، خو له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته نشه یي مواد قاچاق کیږي. پولیسو هم د نشه یي توکو پر وړاندې مبارزه ګړندۍ کړې.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په کندهار کې د انځورګرۍ له هنر سره د ښځو علاقه زیاته سوې ده. ښځې وایي دوی د انځورونو په کښلو سره غواړي د ټولنې حقیقتونه بیان کړي. عزیز الله پوپال د دغو انځورګرو ښځو سره خبرې کړې او تفصیل یې په دې رپورټ کې واوري.
له زده کړو څخه شپږ میاشتې پوره سوي خو استعداد یې لوړ دی. د کندهار د ښکلو هنرونو د زده کړې په دې مرکز کې لسګونه ښځینه زده کوونکي په زده کړو بوختې دي. ناهید عزیزی غواړي چې د ټولنې ناخوالې د انځور په ژبه بیان کړي او د دې هنر ته د خپل راتګ اصلي راز ګڼي.
دا انځور مې د دې لپاره لیکلی دی چې باید ټول پوه سي. که چیرې هغه خلک چې مثلا د باندې دي، زما خبرې اوري او زما په خبره نه پوه شي، باید تاسو د دغه پکچر څخه، د دې څخه تاسو باید دغه اغز وکړي چې موږ دلته چې راغلو یوازې زما هدف دا و چې باید پوه سو چې دا چې دی د خارج خلک دي او دلته چې د افغانستان یو کوچنی ماشوم دی چې هغه خپل په ستاسو په خبره په خاوره کې د ډوډۍ پسې ګرځي، خو دلته بیا د خارج خلک چې دی د ټکنالوژي د ډېر شیان
دغه انځور یې د ښځو پر وړاندې پراته خنډونه او د راتلونکي لپاره د بدلون هیله ښیي. انځورګر ارزو وایي چې انځورګري یې د خوښې هنر دی او د دې په څیر ګڼې نورې ښځینه زده کوونکې هم په دې برخه کې فعالیت لري.
نو د دغه انځور هدف دا دی چې د سیمي خاردار او دا چادري د دوی محدودیتونه بیانوي او دا سور ګل د دوی د امیدواري آینده په امیدواري کې چې صلح غواړي.
دا د کندهار د ښکلو هنرونو ټولنه ده. په دې مرکز کې تر ډیر شو زیاتې ښځینه زده کوونکې د انځورګرۍ فن زده کوي. دغو ځوانو انځورګرانو تر ډیره پورې په افغاني ټولنه کې انتقادي موضوعات انتخاب کړي دي. د افغان ماشوم د ژوند انځور په ټولنه کې بیعدالتي او دغه راز په سنتي ټولنه کې د افغان میرمنو ژوند.
عمومي باور دا دی چې کلتوري محدودیتونو د ښځو لپاره ستونزمنه کړې چې د خپلې خوښې په څانګو کې زده کړې وکړي. خو د کندهار د ښکلو هنرونو د زده کړې د مرکز زده کوونکي وایي چې اوس دې حالات نسبي تغییر کړي.
زیات تاثیر لري. په دې انځورګرۍ کې موږ د سولې په اړه موضوعات، د ښځو په اړه، تاوتریخوالي په اړه او همداسې د اجتماعي بیعدالتۍ لپاره موضوعات انتخابوو چې دا د په عام خلکو باندې ډیر تاثیر لري. او دا چې انځورګري چې دا یعنې د خلکو ږغ په اسانۍ سر پورته کولی سي، یعنې که ونه وایي هم د انځورګري څخه معلومیږي چې د دې مقصد څه دی.
د کندهار د ښکلو هنرونو د ټولنې مشر امان الله درخشان له امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په خبرو کې ویل چې ښځینه زده کوونکو ځکه د انځورګرۍ زده کړې ته مخه کړې چې د انځور ژبه عام فهمه او ټولنې ته پیغام په اسانۍ سره رسولای سي. د زیاتۍ چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي، ټولنیزې بیعدالتۍ او د ښې راتلونکي لپاره هیله مندي هغه موضوعات دي چې ښځینه انځورګران یې د خپلو تصویرونو لپاره ټاکي.
دا جواته ده چې هر څوک خپل درد په خپله بیانولی سي. مثلا دا زموږ کندهار چې یو سنتي ټولنه ده، دغه ښځینه انځورګران چې مثلا هغه کسان چې په انځورګرۍ بخش کار کوي، دوی خپله کولی سي چې خپل احساسات، مثلا خپل هغه احساس درد چې په زړه کې لري، مثلا ډېره برخه یې د ښځو تاوتریخوالي په اړه باندې ده چې مثلا خصوصا په حوزه جنوب غرب کې چې موږ تاسو وینو د ډېرو ښځو ډېرو کړاوو سره مخ دي، نو دوی خپل دغه احساسات په خپل انځور باندې دی بیانوي او ټولنې ته وړاندې کوي چې مثلا موږ دغه ستونزو سره مخامخ یو.
د انځور ژبه د اسانه پوهېدو مهمه وسیله بلل کیږي. د کندهار د ښکلو هنرونو ښځینه زده کوونکي وایي چې غواړي په خپلو فعالیتونو سره د سولې د پیغام پر رسولو کې هم کار وکړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا تلویزیون، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
په ننګرهار کې د ختیځ زون د غالی اوبدونکو د اتحادیې رئیس شریفه احمدزی وایي د غالی اوبدلو کارونه یې ښه روان دي، خو حکومت د دوی کارونو ته ډیره پاملرنه نه کوي. میرمن احمدزی په خپله غالی اوبدلې، خو اوس یې د 5000 غالی اوبدونکو مشري په غاړه ده. میرمن احمدزی د امریکا ژغ سره په مرکه کې اول په دې ژغېدلې چې ولې یې دې کسب ته مخه کړې.
یو داسې بزنس داسې په دې کې، یو خو ټول کار په میرمنو پورې باندې او بل ډیر روس خلک کار ته ورکوي چې نن سبا د کارینو بازار کې ده، او بل ډیره لاسته راوړنه په دې کې ده، لاسته راوړنه ډیره ده. لکه څنګه یو جوړ کالي ګنډي خو شاید ډیر کچا نه واخلي، په یو فرصدي به واخلي، او دا چې دومره وخت ځای کوي نو لاسته راوړنه درنه ده، ښه لاسته راوړنه لري.
تاسو خپل هم غالي وبدلې دي؟
بلې بلې. او یو کار چې خپلونه کې کنه، بیا خو هغه څوک مخه ته نشي وړای چې خپل په یوه کې مسلکي نه یاد کړي، چې مسلکي خپل نه مخه ته نشي وړای. درې کال کې چې نو د کالینو کار کاو، بیا د غن رئیس ته په 2001 نه را پدې خو موږ بیا رسمي جواز جوړ کړی دی چې د ټولنې سره کار کوم. مخکې ما د بل چا سره په اجره باندې کار کاو، اوس خلک ما سره کار کوي.
د غالي عبدالله کار چې تاسو پایل ک سرمایه ټوله خپل وکړه، د بل طرف نم تاسو سره مرسته کړه؟
ما ټوله خپل وکړه. ما خپل کور لري، خپل کور نو ورته خرج کړی دا، او خپل کور نه یو کور نه سرمایه پیدا کړی دا، او دغه څه نه ځان تر سوالې دا. خو خپه پدې ما چې زمونږ میرمنې باید تشویق شي، او یو د څه سولت او حرامه شورته ورکړي چې د څه آرام دي، چې موږ باید یو ځای ولرو چې موږ خپل کارونه ته متوجه یو، موږ سره کوم ستونزه ودار او عام نه، موږ ټول کار په ډار او بوام کوو.
په ټوله کې څوک آسان سره د غالي عبدالله په اتحادیه کې شامل دي او کار کوي؟
شاملت کوم غټول رجستر هم شکلای دا، موږ افینځ زره نه پاري په څلور ولایتونو کې کنه. خو په دې کې بعضی کله قرارداد اډر زیات شي، دغه نه زیات شي، کله شي اډر کم شي 3000 ته خبر ډیر تراول ویږي، 2500 تراول ویږي، 3500 ته خبر لاړ شي. او بل چې موږ اډر څومره زیات واخلو، زیات خلک لرو، کډر وانه خپل خپل سر قینس کولی، پس لکه خلک په ننګرهار کې د کالینو 5000 لیست وی دي.
افرونه او یا فرمایشونه اکثرا د کوم هوادونو نه یا د کوم خوانه اخلي؟
مګه زیاته هغه سیمه ګټر اخلو کرز مګه ډیر مال د پاکستان مقتدی را در راکی یا دوبی نه دا تجارم خوی دوبی تا وی تجارم سی مقتدی در راکی کنه دوبی تا مال چی دی مگه دوبی تا جرمنی تا دا غیو سو مده مخی دی مگریر مال جرمنی آلمان خار تلاو کنه او هغه سی کار کی دا پاکستان مقتدی راکی یا غیبی اخفل خرسی کنه اغا مقتدی نقشم راکی نقشه راکی نقشه دی دوی او پیسی راکی نور پشم او دا شندل تا مگه تار ورد جولو بیا پاکستان سره د موږ دوامدار قرار داد چې پاکستان یې موږ نه وړي او دغه تاجران چې دي دغه تاجران هلته چې کوم شوق یي یا شپږ میاشتې پنځه میاشتې مخکې شو جوړېږي هلته په یو مملکت کې بیا دوی موږ ته ډر راکوي چې دا رقم کالینه موږ ته وکړي هغې شو دپاره یې برابرو.
د غالی عبدالله په برخه کې پخوا یوه ستونزه وه چې وسایل پوره نه وو، تر یوې مرحلې پورې به افغاني غالۍ په خپل افغانستان کې تکمیلې دي، بیا به وروسته پاکستان ته تللې، نور مراحل به هغوی ورته پوره کول، بیا به د پاکستان ټاپه پرې وهله او بهر ملکونو ته به د پاکستان په نوم صادرول. اوس هغه ستونزه تر کوم حده حل شوې ده؟
داسې داسې موږ کنه اوس دغه تاجران دي موږ خپل د افغانستان تاجران چې به لاسرسی لري چې هغه موږ ته ډر راکړي. اوس موږ هر شرکت خپله لګول خپله ټاپه پرې لګوو کنه چې د موږ مال ده مګر چې پاکستان موږ ته اډر راکړه د موږ سره قرارداد کړی دی، هغه سرمایه چې موږ سره باندې ده هغه اوس هم چې موږ په افغانستان کې جوړ کړو موږ نه دوی وړي، دلته شش نه کوي، دلته صفاقي نه نیږي، نه خالي موږ ورته ووږو له کارګانه شراکت سو دوی ذاتي وړي پاکستان ته، هغه ته دوی بیا خپل لیګو په لګي چې موږ مال ده چون چې هغه د پاکستان په سرمایه جوړ شوی دغه کالی نه کنه اېکه افغانستاني مېرمن جوړه ده افغانو یو خو سرمایه پیسې د پاکستاني په باندې دي.
یعنی تاسو را یو اندازه سرمایه د پاکستان هم ده؟
ما سره خپل نه ده، زه پاکه درته ما سره خپل د پاکستان نشته ده، خو دلته خو موږ دوه شرکت لرو، ډیرو شرکتونو سره د پاکستان نه راغلي دي، هلته اډر ورکړی دی، دلته دشي شي پاکستاني دشي شرکتونه دي چې سل لکه دوه سوه لکه مخکې انډوانس پیسې د یو شرکت سره یي چې په یو کې دی کالین اروپا کې کنه موږ بار بار نارې وي چې موږ ته د افغاني په افغاني کالین ته د خپل افغانۍ د موږ دولت کې یا د موږ کالین بیمه کې یا د موږ سره دوی بارانای بازار کې موږ ته فائدہ شي چې موږ د پاکستان ستونزه نه خلاصو او چې موږ مال ولې ګو په کالو کالو بیرته د موږ پیسې دینه راواله کوي، دلته د موږ کاریګر لاس کې موږ په غاړه کې شي موږ هم ستونزو سره مخامخ شو، دولت د اوسه پورې په موږ سره په دې کې کوم همکاري نه ده کړې.
ښه، تاسو وایئ چې د پاکستان باید سرمایه بیرته ورته ورکړي، هغوی سره باید څه ونه لري. ډیره مننه شریفه جانې، کور دې ودان.
تاسو نه هم مننه، ژوند دې سلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
کامیرون ویلی چې د فیلانو شکاریانو چې په درنو وسلو سمبال و د دغه هیواد په ملي پارک کې اته سرتیری او سرحدي ځواکونه وژلي دي، دغه شکاریانو فیلان هم وژلي دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال په رپورټ کې واوري چې د کامیرون څخه راستول دي.
د چار د سرت څخه ولس کیلومتر لري د وجلسو فلانو جسدونه په داسې حال کې پراته دي چې شکرونه ترې ایستل سوي دي. د ځنګلونو د سرتي ځواک یا رینجرز یو کارمند لازمه عبدالحی وای چې داغه دوه ملګري یو ونې لمخې د شکاریانو لخوا چې په درنو وسلو سمبال وو و وجلسول.
C'est des braconniers qui sont venus hors du Cameroun à l'extérieur du pays. Ils ont abattu les éléphants et ils ont prélevé les défenses.
د رینجرز ځواک د غزوان وای چې د شکاریانو د چار د سرت څخه راوښتل او په کیمرون کې برت کړی دی. په لوی شمیر فلان او هغه خلک ووجل چې د کوشش کاوه چې مخه ونیسي. دوی وای ترڅو چې پوځي کومک را رسیدي دوی بیرته د سرت څخه واوښتل او وتښتیدل. هغه زیاتوي چې د رینجر ځواک زړې وسلې لري، زنګ وهلې توپکونه دي او دوی د شکاریانو د پرمختللو وسلو مخه نسنی ولې. د کلی د خلکو ډلې چې د دې پارک دفاع کوي یوازې چړې او نیزې ورسره دي. د کیمرون د شمالي سیمې والی جناباتی وای اته سرتيري او د زنګلانو ساتونکو ځواک غړي او د کلو د دفاع ډلې کسان هم وجلسي ودي. جناباتی وویل
د میجر پارتیکولیر سون پریز ای ان اپریشن ای ان کور پور پووار
هغه وای د کیمرون حکومت کوټلې ګامونه پورته کړي چې د بریدګرو مخه ونیسي. د کیمرون سیمه ایزه بشپړتیا او ټولې منابع باید خامخا خوندي وساتل سي، او دغه راز هغه دا هم وای د پلانو ډله ییزه وژنه باید بند سي، لکه چې په کال 2012 کې چې وسول او دغه پارک 200 حیوانان د لاسه ورکړل. په 2012 کال کې چارواکو راپور ورکړی و چې د سوډان او د چاډ ښکاریانو چې درنې وسلې ورسره وي او دغه راز د غلو ډلې چې پاسونو سپارو په دغه سیمه کې فعالیتونه کړي. د یو کال له مخې په بوجا ناجیدا کې شاوخوا زر پلان موجود ول. د چاپیریال ساتونکو ډلې وای دغه پارک په 2012 کال کې 400 پلان د لاسه ورکړل چې د حکومت د خوا د ورکړل سو شمیرو دوه چنده دی. اریک کابا چې د یوې نړیوالې چاپیریال ساتونکو ډلې لاس ګریټ ایپ په نامه د یو ډلې سره کار کوي، هغه وایي دا یوازې د کیمرون مسله نه ده، د افریقا په لویه وچه کې په ډیر لوی شمیر پلان له دې وجې وژل سوي چې په آسیایي هیوادونو کې د شکرو د مشتریانو غوښتنې پوره کړي. هغه وایي
In 1990 about 450,000 elephants existed in the wild and you find a situation where 30,000 to 50,000
په 1990 کال کې 4.5 لک پلان په ځنګلونو او دشتونو کې موجود ول. نو اوس وضعیت داسې دی چې هر کال د 20,000 څخه تر 50,000 پورې پلان وژل کیږي. که په اوسني شمیر دغه پلان په دغه اندازه وژل کېده، نو دا خبره ډیره څرګنده ده چې په ډیر لنډ وخت کې به زموږ په دشتونو او ځنګلونو کې پلان ختم سي او راتلونکي نسل به یوازې پلان په ژوبڼ کې ویني. په 2012 کال کې کیمرون سلهاو پوځیان په دغه پارک کې ځای پر ځای کړي ول چې دغه بریدګرو مخه ونیسي، خو د نورو امنیتي چیلنجونو له کبله د مثال په ډول د بوکو حرام د ډلې وجې د دغه سرتیرو شمیر راکم کړل سو. خو اوس پوځ وایي چې د نوي بریدونو په ځواب کې دوی په بوبا ناجیدا کې نوي سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
په امریکا کې د ژوند کولو د ارمان پوره کول د یو زیات شمیر هغو سوریایانو لپاره په یوه ډارونکي خوب باندې بدل سوي. د امریکا ژغ د کوردي سرویس د خبریال صالح دمګیر د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تستلولي.
په امریکا کې مشت یو کوردي نژاده سوریایي ډاکټر ادریس عثمان چې د انکالوجي یا د سرطان د ناروغۍ د مخنیوي په رشته کې تخصص لري، د ماساچوسټ د ایالت د فیر هیون د ښار په طبي مرکز کې د سرطان ناروغان معاینه کوي او په معالجې بوختي. خپله کورنۍ دا وخت د سوریې په سرحدي ښارګوټي افرین کې د جنگ له امله هره ورځ د مرګ له خطر سره مخامخي. دا کوردی ډاکټر چې له تیرو 20 کلونو نه په امریکا کې اوسیږي وایي چې واشنگټن له کوردانو سره ډیره بېوفایي کوي او یې نشي کولای چې د آفرین په کوردانو باندې د ترکیې د پوځ د حملې مخه ونیسي. ډاکټر ادریس د خپلې کورنۍ د سرنوشت په باب امریکا غږ ته وویل بلاخره هغوی ټول دا واقعیت درکوي چې له څه قسم سرنوشت سره به مخامخ کیږي او له خپل قسمت نه راضي ښکاري. موږ ورسره دومره مرسته کوو چې په دغه سخته شیبه کې وپالو او ډاډ ورته ورکړو چې هر څه چې زموږ له لاسه پورهی درغ به نه کړو. موږ هغوی ته دا اطمینان ورکوو چې له پامه مو ایستلی نه یاست او اجازه نه ورکوو چې په درد او مصیبت کې یکا او تنها عمری. که اجل یې رارسېدلې هم وي، کوشش مو دا دی چې ډاډ یې کړو چې په عزت او ابرو کې بساور کړي او د بېغورۍ په وجه به په بې پتۍ کې نه مري. ډاکټر عثمان وایي چې د ناروغانو سره ښه سلوک او انساني رویه ډیر مهم دي. د ایلینی ډویل په نوم یوه امریکایي میرمنه چې د سرطان ناروغه ده او د ډاکټر عثمان ادریس د علاج لاندې ده، امریکا غږ ته د دغه کوردي نژاده ډاکټر د اخلاقو په باب وویل ما شاید چې بل کوم ښه ډاکټر هم پیدا کړی دی، خو دی ډېر مشق او زړسوان دی. زما ډېر خیال ساتي، هغه له ما سره ډېر ښه کړي او په دې مشکل شیبه کې زه د هغه د کورنۍ لپاره نیکې هیلې لرم او دعا ورته کوم. ډاکټر عثمان وویل چې زه دلته لګیا یم د نورو خلکو د ژوند په بچولو بوخت یم، خو خپله کورنۍ مې په وطن کې بې سرنوشت ته پرېږي او نه پیګم چې تر کومه وخته پورې به ژوندی. د سرطان د ناروغۍ د دې ډاکټر په شان په سلهاو نور سوریایي مهاجرین هم چې د کورنۍ غړي په وطن کې پاتې دي او امریکا ته نشي راتللی وایي چې امریکن ډریم یا په اصطلاح په امریکا کې د ژوند خوب په یوه نایټمیر یا یوه بوګنوونکي خوب باندې بدل شوي او له سختې پریشانۍ او کړاو سره مخامخ دي.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.